یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل ان له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ننګونو سره مخ دي او ښایي پرانستل شي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلې دي. افغان ولسمشر د هلمند په موساقلا کې د دوشنبه د شپې په عملیاتو کې ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلي اوښتو په اړه د څېړلو امر کړی دی. او د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. بشپړه خبرونه. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون دوشنبه څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلې دي. ملي امنیت په یوه خبرپاڼه کې وایي دا جګړه د تڼیو ولسوالۍ اړوند سیمه کې سوې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې وژل سوي کسان پاکستاني وګړي دي او د هغو یوه سپینه سراچه، څلور کلاشینکوفونه، لاسي بمونه او مرمۍ هم د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په موساقله کې د دوشنبه شپې په عملیاتو کې ولسي خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې د څېړلو لپاره د یوه پلاوي ټاکلو امر کړی دی. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي چې د موساقله ولسوالۍ په تختی پل کې پر کورنیو او بهرنیو وسلوالو د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې یو شمیر ولسي وګړي وژل سوي دي. ارګ د وژل سوي ملکي کسانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د پیښې د قربانیانو د یوې کورنۍ غړي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې څوارلس ولسي کسان وژل سوي دي. هلمند کې د ملکیانو او طالبانو او القاعده د وژل کېدو په اړه راپورونه خپاره سول، خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي مجید اخونزاده بیا په دغو عملیاتو کې د څلوېښتو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي جمهور رئیس غني په دغه پیښه کې د ملکي وګړو په شهادت سخت خواشینی څرګنده کړه او د هلمند والي ته د یادې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په موخه د یو پلاوي د ټاکلو لارښوونه وکړه چې خپلې موندنې ژر له حکومت سره شریکې کړي. دغه راز ټپیانو او د شهیدانو کورنیو ته د رسیدګۍ په خاطر اړوندو مسؤلینو ته لازمي لارښوونې وکړې. ښاغلي غني ویل چې ملکي تلفات ورته د منلو او زغم وړ نه دي او دولتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د مخنیوي په هدف یې لا زیات تدابیر ونیسي، خو ارګ د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان بولي چې په وینا یې له عامو خلکو د سپر په توګه کار اخیستی. تاسیز مجرغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ترامپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستلو لپاره خپلې ستراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. ښاغلي ترامپ خبریالانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو پر مهال وویل متحده ایالات پر ایران هومره ډیر فشار راوستی دی چې پخوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي، تر هغه څه زیات چې رسنۍ ورڅخه خبریږي. ترامپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران پر وړاندې کلک دریز غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه یې خپل هیواد وایست. د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتیونیان په پلازمینه یروان کې پر خپل کور کې مړ موندل سوی دی. دی پر سر ویشتل سوی دی. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو ځای څنګه ته وویل چې د هاروتیونیان مړی تیره شپه وموندل سو او لومړی تحقیقات ښیي چې د ځان وژلی دی. دی د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان پر وړاندې د یوې قضیې شاهد و. پر کوچاریان او درو نورو پخوانیو چارواکو تور دی چې د 2008 کال په مارچ میاشت کې تر نشته ورسته ځواکونه راغوښتي وو چې په نتیجه کې د قانون جوړونکو چارواکو په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل شول. د 2018 کال په جولای کې تر نیول کېدو وروسته کوچاریان دوه ځلې راخوشې سو خو بیرته توقیف سو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړل سي نو دی به یې وګټي. ښاغلی ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د څرګندونو پر مهال وویل که عدالت په پام کې ونیول سي چې نه نیول کېږي نو د ډېر داسې کارونه کړي چې پر بنسټ یې د نوبل د جایزې ګټونکی کېدای سي. ټرمپ دا څرګندونې د یوه خبریال له هغو څرګندونو وروسته کړي چې ویلي وو که د امریکا ولسمشر د کشمیر پر سر د هند او پاکستان لانجه حل کړي نو د نوبل د ګټلو وړ به وي. ولسمشر ټرمپ مخکې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی و. خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابهوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رایو مرکزونه له جدي امنیستي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4200 محله تشکیلي ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاکجبار، قرابا چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري. په موسیي کې
بشپړ سرګندونې به یې په ریپورټ کې واورو. همدارنګه به دا هم واورئ چې په کابل کې که درې ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخ وي او هلته انتخابات له ستونزو سره مخ کیدای شي د نورو ولایتونو ستونزې به په کمه کچه اټکل شي. همدارنګه به دا هم واورئ چې په هلمند کې ښځو انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی دی. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ملرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړي تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رایو و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې له ژمنې سره سم د دغو مرکزونو امنیت تامین کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي امنیتي پلان چمتو شوی دی چې د ټاکنو پر ورځ به پلی شي. زما همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د افغان سیب په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
بله ان صاحب، نامنۍ د راتلونکو شنبې د ورځې د ولسمشیزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه ده چې له امله یې ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمیر مرکزونه د تړل کېدلو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې و مرکزونه جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4200 محله تشکیلي ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاکجبار، قرباغ چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري. په موسیي کې یو مرکز په خاکجبار کې او درې مرکز په قرباغ کې. ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته پر ځای باندې دا کوشش کوي چې د دغه مراکزو تامین د امنیت هم وشي.
له دې وړاندې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ویلي و چې ممکن په کابل کې د نامنیو له امله تر 3% مرکزونه تړلي پاتې سي. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5303 مرکزونو د امنیت خوندي کولو لیست سپارلی وو، خو د کورنیو چارو وزارت اوس وایي چې د 4903 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستیال ویان مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم پلان چمتو کړی.
دغه ولسوالۍ کې تاسو یې نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مخکمو دې څخه خپل پلان لري او د کورنیو چارو وزارت دفتر یې له خوا هغو ته هدایت ورکړل شوی ده چې باید امنیتي ستونزو د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي. موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې په همدغو ساحو کې د لاس کې خپله رایه دې وکاروي او کومه ستونزه به نه رامنځته کېږي.
بل خو د دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم د میزان په شپږمه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت انتخابات د ټاکل سوی ده د میزان په شپږمه کېږي چې اوس ورته ایله څلور ورځې پاتې دي. بلیان صاحب
زیاته مننه. دوستانو په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان وو چې په ریپورت کې د انتخاباتي چارواکو له قبل ویل د کابل په درې ولسوالیو کې د رای وو مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکړي چې د دغه مرکزونو امنیت به په راتلونکو څو ورځو کې تامین کړي. په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمینه کابل کې د امنیتي ګواښونو له امله د رای مرکزونو ته ګواښونه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په کابل کې مرکزونو ته امنیتي ګواښ په ډاګه کوي چې امنیتي ځواکونه امنیتي پلان نشي پلی کولای. د ښاغلي رشید سر رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د رای مرکزونو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو په اړه ځینې پوښتنې.
د امنیتي مسایلو په اړه باندې باید ووایي چې موږ مخکې یادونه کړې ده چې سهار چې خلکو ګډون پروسې کې محدودوي، په عین حال کې د کمیسیون لپاره، د ناظر بنسټونو لپاره، د ناظرینو استخدام په لړۍ کې، د کارکوونکو د استخدام په لړۍ کې هم ستونزې لپاره ورې ده. او حتی دغه مسله چې کارکوونکي ګواښل کېږي په مرکزونو کې حضور پیدا نه کوي، دا هم یو ستونزه ده. نو هیله مند یو چې دغه په اړه باندې جدي ګامونه پورته شي تر څو دغه تهدیدات او ګواښونه چې د خلکو د ګډون لپاره دي یا د کارکوونکو د کار لپاره دي دغه رفع شي. او په دې اړه باندې کمیسیون باید له امنیتي سکتور سره جدي دغه مسله مطرح کړي.
اته سپارښتنه ورته څه ده؟
زموږ سپارښتنه دا ده چې باید موضوع د ټولو لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. موږ تاکنت کم وخت لرو او هغه مرکزونه چې امنیتي سکتور د امن د مرکزونو په نامه باندې یاد کړي دي او د کمیسیون په لیست کې دي مواد لیکل کېږي، هلته د هغوی لپاره باید جدي تدابیر ونیسي او دا سر لوسو باید ترسره شي تر څو خلک ډاډ پیدا کړي چې هلته کومه ستونزه نشته او ټاکنې ترسره کېږي.
که په لرې پرتو ولسوالۍ یا په لرې پرتو ولایتونو کې هلته امنیت نه خوندي کېږي، یو هم دغه ستونزه ده چې لرې پرتې دي. په کابل خو د امنیتي ځواکونو مسؤلینو تر سترګو لاندې دي، بیا هم دلته امنیت نه خوندي کېږي، د یو ډول نه پاملرنه نه ده؟
بې له شکه چې مسؤلیت د امنیتي مراجعو دا ده چې د ټولو بنا په دم اول قدم کې ولس ته باید ډاډ ورکړي چې د هغوی امنیت خوندي ده. په دویم قدم کې د ټاکنو ادارو ته چې هغه د ټاکنو خپلواکي مسؤل ده، د شکایتو کمیسیون ده، د څار بنسټونه دي، دوی ته باید هغه ډاډ ورکړي چې دوی د کارکوونکو لپاره کومه ستونزه موجوده نه ده. دغه نن د موږ ولایتي مسؤل په پکتیا کې برید پرې شوی دی، خو تازه خلک کوم جنه ورته وکړي. همدغسې نور براجي هم تر ګواښ لاندې او دا باید دغه اندېښنې باید رفع شي او د هغوی لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي.
که چیرې د کابل په څیر په نورو ولسوالیو ولایتونو کې هم داسې مرکزونه تړلي پاتې، تاسو له ګمانه څومره خلک به په انتخاباتو کې د ګډون له حق نه محروم شي؟
بېله شکه چې د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کوي. په د کابل په ولسوالیو کې مثلا په نورو ولایتونو کې چې ګواښ لاندې سیمې دا بیا د خلکو ګډون محدودوي او خصوصا د ښځینه راکوونکو لپاره بیا دا هم ستونزه ده، کارکوونکو لپاره هم ستونزه ده. او دا په تور کې بیا مرکزونو ګراف راټیټېږي. هغه څه چې ژمنه شوی چې 1920 مرکزونه به لږ تر لږه امن وي، هغه هم بیا ګراف نور هم ټیټېږي او کېدای شي د ګواښ کچه اوچته شي. بیا په ټول د خلکو ګډون تر اغېز لاندې راځي.
دوستانو د انتخاباتو د څار بنسټونه په افغانستان کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه واورېده او دغه اندېښنې مو واورېدې. وروسته په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړی تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. همدارنګه د افغانستان په اړه هم ځینې رپورټونه لرو. په یو کې به یې واوري چې په هلمند کې ښځو د انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی. خو تر هغې مخکې راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. امید ظهیر ملي دروړي.
د
د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایي د ننګرهار په شمیر ولسوالیو کې د پیازو او کچالو د ساتنې په موخه د سلور شپې ته سړخونو جوړولو کار پیل کړی دی. د دې وزارت وایي اکبر رستمی د سشن به پورز ازادي رادیو ته وویل د سړخونی په هغه ولسوالیو کې جوړیږي چې تر ډیره پکې رغنیزي پروژې نه دي عملي شوي. د ښاغلی رستمی له قوله د سړخونو کې به 2350 میټریک ټن پیاز او کچالو ذخیره کیږي چې په دې برخه کې به ترې په اساسي ډول ګټه پورته شي. کرنې وزارت وایي یو ډیر شمیر نورو هغه ولایتونو کې هم چې د پیاز او کچالو د تولید کچه پکې لوړه ده د ورته پروژو د عملي کولو پلان چمتو کړی او ژر به یې رغنیز کارونه پیل شي. په څلور ولایتونو کې د لمریزې برېښنا پروژې پلي کیږي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي دا پروژې به په خوست، کندهار، پروان او بغلان کې ګټنې ته وسپارل شي. د وزارت په واخ پر کړی خبر پانه کې لیکلي د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سویلي کوریا سفیر راهی زانګ یانګ ویلي دا پروژې راتلونکي کال عمل کیږي. سرچینې زیاتوي د دې پروژو په وسیله به په کندهار او خوست کې یو یو میگاواټ، پروان کې شپږ سوه کیلو واټه او بغلان کې به بیا 450 کیلو واټه برېښنا چمتو شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. مخکې مو وویل چې د افغانستان او سیمې په اړه به رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه تر نورو رپورټونو مخکې زو د سیمې او نړۍ مسلې ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. په عین حال کې هغه اروپایي هیوادونو چې له ایران سره د 2015 کال اتومي تړونې لاسلیک کړی هم متحدو ایالاتونو او سعودي عربستان ته د هغه ادعا هم د متحدو ایالاتو او سعودي عربستان د هغه ادعا ملاتړ وکړ چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر ځای ساتو د حملې مسؤل بللې. زما همکار نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی دی، هم د اوسره سره په استریو کې دی. نوري صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته د ایران په اړه یو لړ څرګندونې وکړې، که جزئیات را سره شریک کړئ.
بلې ان صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبل کې د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستلو لپاره خپل ستراتیژۍ ته د ملاتړ جلبولو هڅې ډېرې کړې دي. ټرمپ پرون خبریالانو ته د خپل وینا د مهمو ټکو د بیانولو په مهال وویل متحدو ایالتونو پر ایران هم ډیر فشار راوستی چې په خوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي تر هغه زیات چې رسنۍ ترې خبرېږي. ټاکل شوی چې ټرمپ نن سهار د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي، خو دقیق وخت تر اوسه پورې نه دی معلوم. ټرمپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران په وړاندې کلک دریځ زور کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو اټومي قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه او له هغې راهیسې هم پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره بیرته بندیزونه لګولي دي.
درې اروپایي هیوادونو هم پر ایران چې پر ایران د سعودي عربستان د حملې ملامتیا چولې د دوی څه ویلي؟
فرانسه، جرمنی او برېټانیا د درې وړو هغه هیوادونو دي چې دغه اټومي تړون لاسلیک کړی او درې وړو هیوادونو هم تر اوسه هڅه کړې چې دغه تړون وساتي، خو په عین حال کې په فارس خلیج کې پر کشتیو د حملو او د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو وروستیو حملو ته په پام د تهران د لمسوونکو اقداماتو پر ضد خبرداری هم ورکړی دی. که څه هم د سعودي عربستان د تیلو پر دوو سترو چند ځایونو د حملو مسؤلیت په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي یاغیانو اخیستی، خو د امریکا متحدو ایالتونو او سعودي عربستان ایران د دغې حملې مسؤول بللی دی. پرون د فرانسې، جرمني او برېټانیا مشرانو هم د متحدو ایالتونو او د سعودي عربستان د دغه اعدام ملاتړ وکړ او ویل چې دا روښانه ده چې ایران د دغه حملې مسؤل دی. په هغې اعلامیې کې چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې تر غونډې وروسته په ګډه خبره کړې، درې واړو مشرانو ویلي چې دا موږ ته واضح شوي چې د تیلو پر دوو تاسیساتو د بې پیلوټه الوتکو او کروز مزایلو حمله د ایران کار دی. درې واړو مشرانو زیاته کړه د بل احتمال تصور نشي کېدی او ویلي دي چې دوی د هغې څېړنې ملاتړ کوي چې د دغې حملې نور جزئیات پیدا کوي. البته ایران دغه تورونه رد کړي او د خبرداري هم ورکړی دی چې کله دې هوت پر پولو تیری وشي هغه به په سیمه کې پراخ جګړې ته زمينه برابر کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه متري واوري دل چې ټاکل شوی دا نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي، خو مولي تر دې وینا مخکې ویلي چې پر ایران ډیر تمرکز وکړي. دا د آزادۍ راډیو ده.
ازادي راديو ته غوښونيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې خزو د انتخاباتو په ورځ د اکس اخیستلو سره مخالفت کړي. دغه غنو خزو چې په لشکرګاه کې راټول شوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وختنه وکړه چې په خپل پریکړه کې بدلون راولي، کناډیری خزي بدرایو ورکولو له حق څخه محرومې پاتې شي. په افغانستان کې د خزو لپاره اکس اخیستل تل یو ټولنیز او دودیز ستونزه ګڼل کیږي او په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د اکس اخیستلو موضوع د خزو لپاره یو ننګونه بلل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړي ځل لپاره د ولسمشۍ د انتخاباتو کې د رای ورکولو پر مهال د عکس اخیستل حتمی کړی دی. نور تفصیل له هلمند څخه زموږ همکاري لیاستا راکړي.
په یو وړه ګرمه خونه کې راټولې شوې ښځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د رای اچونې په ورځ د بایومټریک د آلې په واسطه د ښځو څخه د عکس اخیستلو پریکړه بیرته واخلي. د دوی شمیر که څه هم لږ دی، خو شاید د هغه تمام اکثریت استازولي وکړي چې نه غواړي د یو عکس په خاطر د رای ورکولو د حق څخه محرومي سي.
موږ غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خو کورنۍ مو انتخاباتو ته پرېږدي، خو دې ته مو نه پرېږدي چې یعنی پاتې غز موږ ساکس او دا شان واخلي. دا کورنۍ مشکلات خو هر څوک لري، پر شي زبانې دا مشکلات راځي. نه غواړي چې دا هر څوک پر کورنۍ نه پرېږدي چې دا څوک ورته چې رای ورکوي وای پرېږدي، چې دا که سرته بيخي نه پرېږدي وای دا خوتي ساکس اخلي. موږ په دې خاطر تیس رای ته نه پرېږدو، په دې خاطر دا رای ورکول باید موږ سره دغه وکړي چې دا عکس وانخ.
موږ عکس اجازه نه لرو چې عکس ورکړو، چې ته موږ پښتنې چې عکس نه ورکوو. موږ کور دغه اجازه نه راکوي چې موږ عکس ورکوو، دا اجازه موږ نه راکوي چې موږ عکس ورکوي.
په هلمند کې بیل دی هم د نامنوی ترڅنګ د فاميلي او کلتوري ستونزو په خاطر شجه درای مرکزونو ته نسی تلی، خو دلته راټول سی شجه وای هغه کورنۍ چې پرېږدي میرمنې درای اچونی د لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ سي، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غپریکر په شاکړې دي او نه پرېږدي په بایومټریک ماشين کې د شجه عکسونه واخیستل سي.
او کمیسیون ته موږ دغه خوښ کوو چې مثلا دا اجباري نه دي چې حتمان باید عکس وي، دا قابل تغییر دی، دا مثلا تغییر ورکول سي. نو موږ جدن د کمیسیون څخه او د مرکز څخه دغه خواهش لرو چې د شزینو د لپاره دغه باید چې یو امتیاز تاسو بولې اسکه مثلا اشه چې تاسو په نظر دی باید چې د شزینو د لپاره دغه شرایط نه ورسه.
زمانم زبیده سعادت زه د رئیس صاحب څخه خواهش لرم چې شری دین نه غواړي چې خپل عکسونه ورکې په میډیا کې په دغه انتخابات په ورځ که زه ورکه مثال زه به یو شزې اجازه لرم نورې په صلاح او شزې د کورو څخه ځنه لري چې خبرې وکړي عکسونه واخلي دغه ورکي دا غد موږ غوښتنه ده چې موږ خبرې د لوړ مقام پورې ورسېږي.
زما نوم شغلاته زغواړم چې موږ سنتي ټولنه ده، په انتخابات کې موږ رایه ورکوو او ګټه لګو د عکس اجازه نه لرو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین استدلال کوي چې دغه کار په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او درنوالي په خاطر کړی دی، خو په لشکرګاه کې شجې پر کمیسیون تور پورې کوي چې په یو ډول هڅه کوي شجې د رای ورکولو د حق څخه محروم کړي. دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون ژغ وکړ چې دا عکس اخیستلو پریکړه د تغییر وړ ده او پریږدي چې ښځې هم په آزاد ډول درای مرکزونو ته ولاړې سي او د خپل دغه حق څخه استفاده وکړي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسلین وایي دوی مرکزی دفتر ته پیشنهاد کړی دی، خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخواندی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمنګ د ټولو حق دی، مګ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
دا د ازادي راډیو ده. دوستان اوس بلل شو کابل ته. اکرام الله اکرام د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې.
دنیا ورسپانې په هلمند کې د ملکیانو وروستۍ تلفاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ملکی تلفات هغه موضوع ده چې لامل یې په هیواد کې نامنی زیاتېږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې په تیرو 13 کلونو کې بار بار د ناټو او افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیان په نښه شوي چې تازه پیښې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د سر مقالې لیکوال ادا کړی چې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د هوایی حملې له امله چې د واده په مراسمو شوي نږدې 40 ملکیان وژل شوي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې دا نه لومړۍ پیښه ده او نه هم شاید وروستۍ شي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه وضعیت به تر کومه روان وي؟ آیا د ملکیانو په وژلو سوله راتلی شي؟ ورسپانه لیکي له یو پلوه د ښکېلو لوریو لخوا د جګړې شدت او له بل لوري د سولې چغې وهل دوه هغه متضاد مسایل دي چې هیڅ منطق نه لري. په سرمقاله کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې باید د دغه ډول وضعیت مخنیوي وکړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که د ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی دغه سې جریان ولري نو خلک به د نظام پر ضد راپاڅیږي او افغانستان به یو نابود کوونکي بحران ته ټیل وهل شي. سرخط ورسپانې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ملکي خلکو وژنه تر څه وخته پورې؟ په سرمقاله کې د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ پیښې ته په اشاره سره لیکل شوي چې آیا دا د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره د شرم خبره نه ده؟ د سرمقالې لیکوالی کې چې خلکو ته مهمه ده چې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي، نه دا چې چارواکي خواشینی څرګند کړي او ځانونه له مسؤلیت خلاص کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د جګړې پر مهال د جنگي قواعدو رعایتول حتمی دي او خلک غواړي چې امنیتي ځواکونه باید د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د ملکي تلفاتو له پیښې پند واخلي او بیا داسې ظلم تکرار نه کړي. ویسا ورسپانې هم همدې مسلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې هلته په هلمند کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوخته، خو دلته په کابل کې حکومتي مشران په خپلو کمپاینونو بوخت دي. او ملي ارمان ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې چین د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري کوي. دغه ورسپانې د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي بیجنګ تمه لري چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې بیا پیل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي په افغانستان کې د امنیت او ثبات په هدف چین د بین الافغاني مذاکراتو نه فوري ملاتړ کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خپریږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
ایبان تدا خواف کوم از د بشس خبر کو چې عباس څنګه وی 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 زړه امریکایان سره سوله کوم خو د دې سره وربند کوم تاسو د دې امریکایانو تاک نه کوم نو دا غوانان څه کلی دي؟ دا غوانان سره جنگي ده، خاص دا غوانان دښمنان است، خاص د ملک دښمنان است، نو سوله کوي نه د سولې خوښ من یې، خاص د ملک دښمنان است، د غوانانو دښمنان است. والسلام، احترام، هیڅ په خبرو مو شرمی
لیاز دی خدای په لیاز دی رسول په لیاز دی قران نور دا غوان ما غوښنه نور بازاران ما خوشاله وي پرې دا غوانان خپل غریبۍ ته پرې دی هر طرف ته غوانان به څنګه خلک مرګي پرې حکومت په بمباره کې دی کدي طالبان په بمباره کې دی نور په دې خور غوانان نو نزلته وکي لیاز دی خدای په لیاز دی قران بس دا اندوم نه کتلو نه بس غوانان شرم وکي حیا وکي نور ملکونه وشرمې اے وقداران او اے زور ورو الا به خپل دنه وکي اوراج ما شرکي همدا بس او سلام په احترام
د قرماج د ورسوالۍ نه د فیض الله خان د شلاو افغانستان طرف ماتي ولیدي د سولې په باب باندې وایي چې پیغام کوم د افغانستان دولت او طالبان ته چې دغه غوښتنو ډیره فائدې او پاکستان ایران ته رسېږي د خدای په لحاظ د قران په لحاظ قران مخر کوي د افغانستان خاور مخر کوي تاسو په خپل ځینې کې اوربان وکي او سولې وکي نو له سولې په باره کې د امریکا کې د لغات یو نمبر او پاکستان ایران ته چې وایي د دولت د دولت ځاري کوي چې مسلمان سولې وکي یا د بل په دې سره مسلمان کوي باید افغانستان کې د افغانستان دولت او طالبان فرکشن خپل منځونه چې سولوي کې او اتفاق او اتحاد وکړي چې دغه دولتونه مخول شي او پاکستان ایران زموږ په خاور باندې تجارت کوي او امریکا او افغانستان دولت او طالبان باید سره جوړ شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اورېدل شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو دولس نیمه بجې شوې. یو اربیا د خبرونو وخت را ورسید. په مو کې د افغانستان